د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. په افغانستان کې د اوربند موده پای ته رسیدلې، خو په ظاهره داسې ښکاري چې دا موده غزیدلې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هر څومره ژر چې مناسب وي له افغانستان خپل ځواکونه باسي. دا هم اوري چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایروس پیښې په کمېدو دي. د یو ساعته پښتو خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، خبرونه اورو چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالب بندیانو ازادي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمېدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړلې ده. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کورونا وایروس د خورېدو راپور رد کړ. او سپیس ایکس لومړنۍ خصوصي کمپنۍ د چینن د مې 28 له انسانانو سره خپله سفینه نړیوال فضایي سټېشن ته استوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالب بندیانو ازادي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمېدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړلې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې حکومت د سولې راتلو لپاره په هر برخه کې لومړی ګام پورته کړی دی، خو د ده په وینا طالبانو تل تاوتریخوالی کړی. ښاغلی فیصل زیاته کړه،
آئندہ پدی پر اڑ درچ طالب سے کوي د طالبانو لخوا خشونت دوام بدون لشک شته پروسه سره مرسته نک هم طالبانو لخوا د اوربان د دوام لپاره یو توافق کولای شي چې دا پروسه نور هم مخ ته یوسي.
دا خبرې داسې ملکی ریچې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي فرمان لبخي پرون سه شنبه 900 طالب بندیان را خوشې سول. حکومت د دوشنبه پر ورځ هم سل طالب زندانیان خوشې کړي وو. په همدې حال کې طالبانو هم د خپل زندانیانو د ازادۍ لبهیره هرکلی کړی او وایي چې دوی به هم ډیر ژر د حکومت یو شمیر بندیان لبنده آزاد کړي. ولسمشر غنی د طالبانو د درې ورځنی اوربند تر اعلان وروسته د دغو بندیانو د را خوشې کولو امر وکړ. که څه هم دغه درې ورځنی موده پر اوسه خو د په افغانستان کې د ناامنۍ کوم راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی او نه هم تر اوسه پورې رسمن داسې ویل شوی دی چې ګواکې دغه اوربند غزیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د راایستلو لپاره یې مشخصه نیټه نه ده ټاکلې، خو هر څومره ژر چې مناسب وي دا کار به وسي. نوموړي د سېشنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې دا خبره وکړه او ویې ویل چې امریکا نولس کاله په افغانستان کې تیر کړل او دوی فکر کوي چې نور بس دی.
Yeah, I think we want to get where they're 19 years. We're really not acting as soldiers.
They way bale za fikr kom chi mush haltanun askala tirkal mush waqan halt da askaruna balki da police patogadan da tasarakra nur nagwar police wukro aw bale fikr kom kafida dui puiji mush musbati khabari laro gwar khpal sartiri birta kor tarawalo.
We want to bring them back home and we're not only talking about there, we're talking about other.
داسې ګمان کېږي چې ولسمشر ترامپ به د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول تر نومبر میاشتې ولسمشري ټاکنو مخکې په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې ډېره منعکسې کړي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي او بهرني ځواکونه به د طالبانو د امنیتي ژمنو په بدل کې په 4 میاشتو کې له افغانستان څخه ووځي. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کورونا وایروس د خورېدو راپور رد کړ. د دغو ځواکونو په یوې ګډې اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوه راغلي چې د امنیتي او دفاعي سکتور مشرانو هغه راپورونه ارزولي چې وایي د دغو ځواکونو شاوخوا 50% په کورونا وایروس اخته شوي دي. اعلامیه زیاتوي ارزونه ښیي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کورونا د خورېدو خبرې ناسمې دي او زیاتوي په ټولو قرارګاو او عملیاتي جزو تامونو کې جدي او وقایوي تدابیر نیول شوي دي او دوام وکړي. زموږ اخلاصه د رادیو ری د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایروس پیښې په کمېدو دي او ډېرو هیوادونو په بندیزونو کې نرموالی راوستی دی، خو لاتینې امریکا ته د وایروس مخه کړې ده. د دې لویې وچې تر ټولو ګڼ نفوس هیواد برازیل سخت ځپل شوی دی. په امریکا کې ټولو ایالتونو بندیزونه نرم کړي او په همدې حال کې وروسته له هغه چې په اروپا کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې کمې سوې، اروپایي هیوادونه د خپلو پولو په پرانستلو غور کوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې که محدودیت په چټکۍ سره لیرې سي د کورونا وایروس د دوهمې څپې خطر سته. روسیه پرون د مې په 16 نیټه د 104 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. په ټوله نړۍ کې تر 5.5 میلیونه زیات کسان په کورونا وایروس تر اوسه اخته شوي دي. اخواد امریکا متحده ایالاتو سمندری ځواکونه ویلي چې دوه روسي سو 15 جنگي جټ الوتکو په مدیترانه سمندرګي کې د امریکا د بحري غزمې د وی الوتکې په وړاندې خند جوړاوه. د امریکا سمندری ځواکونه ویلي چې پرونی پیښې 15 دقیقه دوام درلود چې پر مهال دوه روسي پیلوټانو د امریکا پی اته یو ډوله دواړو وزرو ته نږدې پرواز کاوه او د دې الوتکې د مانور وړتیا یې کمه کړې وه. د دې ځواکونو یوې برخې چې په ایټالیا کې میشته ده ویلي دا ډول کړنې به بالقوه هوایي شخړې زیاتې کړي. او سپیس ایکس لمړنۍ خصوصي کمپنۍ د چین د می 28 ملي انسانانو سره خپل سپوږمکۍ نړیوال فضایي سټیشن ته استوي. که دا کار بریالی سي دا به فضایي اکتشافاتو ته خصوصي کمپنیو د لاسرسي یوه مهمه لاسته راوړنه وي. له 2 لسیزو راهیسې دې کار ته یوازې ځواکمن هیوادونه لاسرسی لري. د کرو ډراګن په نامه د سپیس ایکس دا فضایي بیړۍ نن د پراګ په وخت 4:33 له فلوریدا څخه فضا ته توغول کېږي. په دې سپوږمکۍ کې به د ناسا 2 ستورمزلې پاروي. تمه ده د سپوږمکۍ د می پر 28 نړیوال فضایي سټیشن ته ورسیږي او هلته به تر اگست میاشتې پورې پاتې سي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. د افغان حکومت او طالبانو د اوربان موده په رسمي توګه پای ته رسیدلې خو اوربان په ظاهره غځېدلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د تاوتریخوالي کموالی د سولې له بهیر سره مرسته کوي.
خشونت دوام بدون شک شته پروسې سره مرسته نه کوي. اما طالبانو له خوا د اوربان د دوام لپاره یو توافق کولای شي چې دا پروسه نور هم مخته یوسي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي ټینګار کوي چې له رامنځته شوي اوربان باید د جګړې د دایمي پای ته رسیدو لپاره کار واخیستل شي.
د افغانستان خلک د جګړې پای ته رسیدل غواړي. دا که د اور کم په واسطه وي، دا که د کاملې ډزبندۍ په نامه باندې وي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په مناسب وخت کې د افغانستان خپل ځواکونه باسي. دا خبرې څه معنی؟
په ټوله کې دا د ښکارندوی کوي چې متحده ایالاتونه د افغانستان د جګړې او د سولې لپاره یو ځانګړی میکانیزم، ځانګړی ستراتیژي نه لري.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کورونا وایروس پیښې کمې شوې. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. څلور بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د اختر په اړه شوی اوربند تیر شپه په رسمي ډول پای ته ورسید، خو په ظاهره داسې ښکاري چې دواړو خواوو د اوربند غځولی دی. بل لور ته د افغان حکومت د مرکچي پلاوي ځینې غړي وایي له طالبانو سره د اوربند د دوام او د خبرو د پایل لپاره هڅې روانې دي. د دغه پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي چې رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي او د دې وخت را رسېدلی چې د سولې خبرې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د رحمت الله افغان راپورته.
د کوچنی اختر لپاره تر 3 ورځنی اوربند وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند تمدید شوی او کنه، د هغه پوښتنه ده چې د دغه راپور تر خپرېدو پورې حکومت او طالبانو نه ده ځواب کړی، خو د کومې امنیتي پیښې راپور هم نه ده ورکړل شوی. د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی ځینې غړي له دې ډلې فوزي کوفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان باید د افغان حکومت د انعطاف په وړاندې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. هغه وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې طالبان مذاکرات پیل کړي او اوربان وغځوي او د حکومت له دې نیک نیت نه ګټه واخلي. هڅې پر دې دي چې اوربان اوږد سي او مذاکرات پیل سي. باور لرم چې امریکا هم علاقه لري چې دغه بهیر له تاوتریخوالي پرته پای ته ورسیږي. زه فکر کوم د طالبانو په وړاندې له دې زیات انعطاف به د دې ډلې دریز نور هم بدل کړي. میرمن کوفي ټینګار کوي چې رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي او د دې وخت را رسېدلې چې د سولې خبرې نورې پیل سي. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوربان موده بیګاش په 2:00 بجې پای ته ورسېده. په افغان حکومت کې به معتبر سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځ تر ناوخته پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هیڅ کومه جګړه نه ده پیښه شوې. له دې سره په خوا کې افغان ولسمشر د کوچني اختر لالمانځه وروسته د طالبانو د اوربند په غبرګون کې اعلان وکړ چې د طالب زندانیانو د ازادې دو بهیر به چټک کړي. په داس حال کې چې طالبانو د اختر په ورځو کې هیڅ بندي نه دی آزاد کړی، خو افغان حکومت د اختر په ورځو کې شاوخوا زر طالب بندیان آزاد کړل چې له دې سره د ټولو طالب آزاد شویو بندیانو شمیر 2000 ته لوړ شو. خو اوس داسې اندېښنې دي چې که طالبان اوربان تمدید نه کړي او بیرته د جګړو لیکو ته ستانه سي، بین الافغاني مذاکرات به ورسره وځنډیږي او د طالبانو آزاد شوي زندانیان به د دوی لیکې نورې هم پیاوړې کړي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس میر حیدر افضلی وایي چې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره به مذاکرات ونیسي او که جګړه پیل سي نو افغان سرتیرو او طالبانو سره په خوا کې به عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله واوړي. هغه وایي که له دې اوربند وروسته طالبان د جګړو لیکو ته ولاړ سي په درنه بیه به تمام سي. که چیرې آزاد شوي طالبان د جګړو لیکو ته ستانه سي زیات زیان رسوونکي به وي، خو بیا هم حکومت انعطاف ښکاره کړی، سوله په زاریو نه راځي. په دې معنا چې حکومت انعطاف ښکاره کړي او طالبان دې په جګړه ټینګار وکړي. په دې صورت کې اړینه ده چې امنیتي ځواکونه دې هم یرغلیز حالات راسي. دا چې له اوربند وروسته به افغان ځواکونو ته د تهاجمي حالاتو د ستنېدو امر وسي کنه په دې اړه څه نه دي ویل سوي، او دا چې طالبان به هم اوربند تمدید کړي کنه دوی هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
و موریدل چې له تېرې شپې راهیسې په غیر مستقیم ډول طالبانو او افغان ځواکونو یو د بل په وړاندې اوربند غځولی او تر اوسه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکول شوی. د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالب بندیانو آزادي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي حکومت د سولې راتلو لپاره په هره برخه کې لومړی ګام پورته کړی، خو طالبانو تل تاوتریخوالی کړی. بلورته بیا طالبان هم د خپل زندانیانو د ازادۍ له بهیره په هر کلی سره وایي دوی به هم ډیر ژر د حکومت یو شمیر بندیان له بنده آزاد کړي. امید زهیرمل په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل او د سولې په اړه وی پایلې ته د رسیدو لپاره له خپل زندانونو 2000 طالب بندیان آزاد کړي دي. که څه هم له امریکا سره د طالبانو د هوکړې پر بنسټ باید 15000 طالب زندانیان د افغانستان له زندانونو آزاد شي، خو د افغانستان حکومت وایي د نورو طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې په اړه د دې ډلې په عمل پورې تړلې مسأله ده. د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام له دې بهیر سره هیڅ ډول مرسته نشي کولی. د ملي امنیت شورا دفتر وایان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل
آینده په دې پورې اړه لري چې طالب څه کوي. د طالبانو لخوا د خشونت دوام بدون شک شته پروسه سره مرسته نه کوي. هغه طالبانو لخوا د اوربند د دوام لپاره یو توافق کولای شي چې دا پروسه نور هم مخ ته یوسي.
که څه هم د افغانستان حکومت لخته روسته د طالبانو لخوا د اوربند تمدید ته هیله مندي خو دلیوه، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین له دوی ټویل سره په خبرو کې دا موضوع رات کړه. خو خغلی شاهین بیا د افغانستان د حکومت لخوا د دوی د بندیانو آزادی دول بهیر هرکلای کړي او دای خپ پرمختګ بللل دي. سهیل شاهین وای دوی به هم ډیر شر یو شمیر بندیان خوشی کړي. په ورته وخت کې د سولې موضوعاتو یو شمیر با خبر سرچینی وای د افغانستان حکومت او طالبانو لخوا د یو او بل د بندیانو تبادلې بهیر د باور فضا جوړ کړي ده. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز رئیس عبدالباقی امین د چهارشنبه پورس آزادی رادیو ته وویل کده شي د 15000 طالب بندیانو له آزادۍ وړاندې بین الافغاني خبرو ته زمينه برابره او بحثونه پیل شي.
نشته او روزه فکر کوم چې خلیل زاد په منځ کې وساتت کوي او د دوه طرفونو نرمش د دې ښکارندوی دی چې طالبان هم کېدای شي نرمش وښیي او د مذاکرات حتی پیش ته 15000 طالبانو د خوشي کېدو نه مخکې شروع شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل لوړې مراسمو په سبا د 1500 طالب بندیانو د ازادي دو فرمان صادر کړ. خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند اعلان سره سم یې په دې بهیر کې د چټکتیا ژمنه وکړه. د افغانستان حکومت تر اوسه د خپلو زندانونو څخه 2000 طالب بندیان آزاد کړي، خو داسې مهال چې طالبانو بیا له دوی سره د بندي زرتنو افغان نظامیانو د خلاصون ژمنه کړي، تر اوسه یوازې د دوی له قوله 216 تنه خوشي کړي. خو د افغانستان حکومت وایي طالبانو 215 تنه چې ملکیان هم پکې دي آزاد کړي دي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
و موردل چې افغان حکومت وایي که چیرې طالبان تاوتریخوالی کم کړي دا به په مستقیم ډول د سولې پر بهیر او د طالب زندانیانو د آزادېدو پر بهیر ښه او مثبت اغیز وکړي. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي له حکومت او طالبانو غواړي چې په اختر کې شوی اوربند تمدید کړي او یا یې هم په اورکم بدل کړي. د دوی له ډلې عبدالقادر قلاتوال وایي چې له بل هر وخت نه زیات اوس د باور فضا رامنځته شوې. له ښاغلي قلاتوال سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د اوربند سره غوالي په اړه پوښتنه ترې کړې.
د افغانستان خلک د جګړې پای ته رسیدل غواړي، دا که د اورکم په واسطه وي، دا که د کامل ډزبندۍ په نامه باندې وي، خو چې له هر نامه باندې وي او سوله تامینېږي، دا دواړو اړخونو ته لازمه ده، ځکه د افغانستان 10 میلیونی نفوس تقاضا همدا ده چې په هر ډول د اړوالو کېدلی سي باید په افغانستان کې سوله تامین کړي، او له دواړو اړخونو نه دا غواړي چې د تلپاتې سولې د تامین لپاره باید خپل دریځونو کې نرمښت راولي، تر څو پورې چې د افغانستان خلک هغه اصلي موخې ته چې هغه د سولې تامین دی ورسیږي.
خلاص پال صاحب، په داسې حال کې چې یو څه ناڅه د باور فضا رامنځته شوې ده، هم اوربانې لند شوې ده، هم د بندیانو د خلاصون پروسه چټکه شوې ده، څه کول پکار دي چې دغه اعتماد او باور نور هم زیات شي؟
د درې ورستیو دوه درې ورځو کې یو اندازه د خلکو باور هم او توجه زیاته شوې ده، او له بل اړخه د جانبینو په دریځونو کې هم نرمښت رامنځته شوی ده چې درې ورځې اوربند اعلانوي، دا په خپله باندې د ښه نیت څرګندونه ده. کوم خلک غواړي، ولس دا غواړي، او د وخت تقاضا هم همدا ده چې دا اوربند وغځول سي او په یو دایمي اوربند باندې بدل سي، افغانان د خپلو پلرونو او نیکونو په څیر باندې په یو ټغر سره راغول سي، او دغه جګړه چې څلوېښت کاله یا یو څلوېښت کاله په افغانستان کې دوام لري پای ته ورسیږي. او زه په دې باندې متيقن یم چې دا ځلې د خلکو باور نسبت تر نورو وختونو، ځکه په بیړني توګه باندې د زرو تنو بندیانو خوشی کېدل په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې، او دارنګه د طالبانو هرکلی د دغې پروسې د چټکتیا نه، دا هغه نمونې او بېلګې دي چې خلکو ته یو اندازه امیدواري پیدا کړې ده.
حکومت له وړاندې ولیدي کچېر طالبان دغه اوربند تمدیدی یا پورکن اورکمی بدلی دوی چمتو دي، د تاسو تحلیل څه ده؟ طالبان هم چمتو سي سدا سي او اقدام وکړي،
او دغه غوښتنو ته باید چمتو سي. هغه شرایط چې لري او هغه خو په ناسته پاسته په جرګو په مرکو په راشده شي کې کېدی سي چې یو تفاهم ته سره ورسیږي. دواړه لوري به شرایط لري، دغه شرایط ته په کتو سره تصمیم به نیول کیږي، او که چېرته بیا هم خدای مکړه جګړه وغځېږي، لکه څنګه چې تر اوسه پورې د افغانستان خلک زیله و ستومانه او خسته و، دا به نور هم له دواړو لورو نه خسته کړي، او دغه چانس چې اوس د افغانستان د خلکو دپاره میسر شوی دی، زموږ غوښتنه دا ده، د دواړو اړخونو ده، د افغانستان د خلکو غوښتنه همدا ده چې باید په هغه اخیر حالت باندې سالمه استفاده ورڅخه وشي.
د ولسی جرګې غړی عبدالقادر قلاتوالو چې له رحمت الله افغان سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د رئیسستلو نیټه مشخصه کړې نه ده، خو هر څومره ژر چې مناسب وي دا کار کوي. هغه دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې وکړه او وی ویل چې امریکا 19 کاله په افغانستان کې تیر کړل او دای فکر کوي چې نور بس دی. سفی الله ستانگزی په دې اړه دغه راپور جوړ کړی.
داسې ګومان کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو موضوع تر نومبر میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو مخکې په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې ډېره منعکسه کړي. له ښاغلي ترامپ نه پرون په سپینه ماڼۍ کې یو خبریال همداسې یوه پوښتنه مطرح کړه چې آیا د شکرانې تر ورځې مخکې چې د نومبر 6 کېږي ټول امریکایي عسکر له افغانستانه راباسي که څنګه؟ ولسمشر ترامپ په ځواب کې وویل
over a period of time but as soon as reason
na ma kumanita na da takle kho sumra jer che munasib wi pa yow ce waqt ke kho munasib waqt ke muk shaw kho u zar sartiro tarah ka tashwi afghanistan ke aw pa iraq ke am shaw kho salo ro zarota no dir par makhta ko da amerika mutahida ayalatun wa taliban da february ne wishtami da mafiqi le makhi tul amerikai aw bahrani zokuna ba da taliban da amniyati jmanu pa badal ke pa 14 miashto ke afghanistan wuzi da mafiqi le makhi pa lumrai 115 dir shubrazo ke bayat pa afghanistan ke da amerikai sartiro shmir le shaw kho دیار لزرو اتزرو شپاگو سووتا راتید شیم. ترامپ داسی وقت پا افغانستان که درخ کتر شوی و امریکایی سرتی روشمیر شاوخوا وزارتان بولی چه لا لطالبان و سر در امریکا در موافقی دریم میاشتی هم ندی پورا شوی. در امریکا و لسمشر پس پین معنی که خبریلانو تا یو وار بیا در امریکایی اسکرو در پولیسی رو لیاده و نوکره. هغه مسله چې د تل یادوی او وایی چه امریکایی اسکر پا افغانستان که تر دیره در پولیسو رول ادا کرده ده.
That's enough and they understand we're having very positive talks. We want to bring our soldiers back home.
نور بسته. هغوی پویږي موږ ډېرې ښې مثبتې خبرې لرو. موږ غواړو خپل سرتیري بیرته کور ته راولو. موږ یوازې د افغانستان په اړه نه، بلکې د نورو هیوادونو په اړه هم غږیږو. موږ تل بیرته تللی شو که وغواړو. موږ به په پوره ځواک بیرته ستانه شو که وغواړو. عسکر به مو د جنګیالیو عسکرو په صفت ستانه شي، خو موږ اوس د پولیسو په توګه یو. زموږ هدف پولیسي نه ده، موږ جنګیالي ځواک یو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ داسې وخت یو وار بیا له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو په ایستلو باندې ټینګار وکړ چې همدا څو وروستۍ اونۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د افغان چارواکو په خبره اوج ته ورسېده. د امریکا متحده ایالتونو له طالبانو سره د فبروري 9 د موافقې تر څنګ له افغان حکومت سره هم یوه ګډه اعلامیه صادره کړې ده. په دغې اعلامیه کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د افغانستان له حکومته د امریکا متحده ایالتونو د ملاتړ ډاډ څرګند شوی دی. د طالبانو څخه هم غوښتل شوی دي چې د فبروري 9 د موافقې په اساس دي له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او ژر تر ژره دي د افغانستان له حکومت سره د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه باندې موافقې ته ورسیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وخت څرګند نه دی او د تر اوسه د ځواکونو د ایستلو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکلې. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو نورو امریکایي چارواکو په وینا امریکا له افغانستانه خپل ټول پوځیان په 1400 کې باسي. اسمت څاروان د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو لوی او افغان شنون کې او د پهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او لمړی ورته ویلي چې د ولسمشر ترامپ څرګندونې ولې د نورو امریکایي چارواکو له خبرو سره توپیر لري.
که چیرې د ښاغلي ترامپ د تیرو 4 کلو څرګندونو ته وکتل سي که هغه د رسنیو په مخ کې وي او د ټویټ د لارې وي، نو دا ټولې څرګندونې یو د بل سره په ټکر کې دي. د 2018 په پیل کې ښاغلي ترامپ پر پاکستان باندې 1.2 میلیارد ډالر مرسته قطع کړه، اما د همدې کال د مې او بیا سپتمبر په میاشت کې 1.3 میلیارد ډالر مرسته بیرته ورکړله. په ټوله کې دا د ښکارندوی کوي چې متحده ایالاتونه د افغانستان د جګړې او د سولې لپاره یو ځانګړی میکانیزم، ځانګړی ستراتیژي نه لري. د متحده ایالاتونو د 2014 بي سي یا د امنیتي تړون د افغانستان سره دارنګه د 2018 هغه ستراتیژي چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره جوړه شوې او بیا د 2020 د فبروري هغه توافقنامه چې د طالبانو سره لاسلیک شو، دا ټول یو د بل سره په ټکر کې دي. یعنی مقطعي برخورد دی او دا د دې باعث کېدلی شي چې نړیوال د افغانستان په اړه د امریکا پر ستراتیژي باندې، پالیسۍ باندې بې باور شي. نو زه فکر نه کوم چې د ښاغلي ترامپ دغه څرګندونې دي هم د یو خاصې پالیسۍ یا ستراتیژۍ له مخې شوي وي.
یو بل موضوع دا ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا بیا ټینګار کوي چې امریکایي پوځیان به نور په افغانستان کې د پولیسو رول په غاړه نه اخلي. دوی ولې دا خبره بیا بیا کوي؟ منظور یې څه دی؟
د ښاغلي ترامپ دا څرګندونه چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې د پولیس دنده نه لري، زه فکر کوم پر افغان دولت باندې فشار واردول دي چې دوی به د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې د افغانستان مرسته نه کوي تر هغو چې دلته دوی په خوښه یو حکومت رامنځته نه شي او د دوی په خوښه باندې بیرته طالبانو سره توافق ونه شي. حال دا چې د امریکایي پوځیانو دنده د پولیس د په افغانستان کې، ځکه په 2001 کې همدا دوی و چې دا جګړه یې پیل کړه او د امریکایي پوځیانو راتګ افغانستان ته د یو نړیوال توافق له مخې سوی دی او هغه توافق دا و چې دلته به ترهګرۍ د منځه وړي، دلته به سبات او ټکاو رامنځته کیږي او دا په ټوله کې په هغه حقوقي اصلاح کې بیرته د پولیس دنده ده. نو زه فکر کوم چې دا په افغان حکومت باندې فشارونه واردول دي، ځکه له بده مرغه په تیرو 13 کلونو کې افغان حکومت ونه توانېدی چې یوه ډیپلوماتیک ژبه ولري او د ډیپلوماسۍ د لارې امریکایانو ته او نورو نړیوالو ته د دوی ګټې او خپلې ګټې ور په ګوته کړي تر څو د همغه ګټو په رڼا کې حکومتونه خپلې اړیکې سره وپالي.
استاد صاحب، د ترامپ څرګندونې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره څومره ارتباط لري؟ ځینې وایي چې ترامپ د تیر ځل تر انتخاباتو وړاندې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو او د امریکا د تاریخ د دې تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې وه. اوس چې انتخابات ته رانږدې کېدو دی، له افغانستانه د قواو د ایستلو خبرې ډېرې کوي. تاسو څه فکر کوئ؟
د ښاغلي ترامپ دا څرګندونه د متحده ایالاتونو د راتلونکي ولسمشر ټاکنو سره مستقیما تړاو لري، ځکه په تیرو 4 کلونو کې د متحده ایالاتونو اړیکې د نورو هیوادونو سره لا خراب شوي دي. هم د کاناډا سره په ټیرف کې، په مالیې په برخه کې مسایل ډېر خراب شوي دي. د دې تر څنګ د چین او د کوریا سره سیاسي اړیکې خراب شوي دي او په امریکا کې بیکاري ډېرې شوي دي. یعنی د ولس لپاره د کمپاني وینا د نور څه نه لري. په 2010 کې د ښاغلي اوباما د کمپاین پر مهال هم خبرې همدغه وې چې د افغانستان او د عراق څخه خپل پوځیان راباسي. په 2015 کې ښاغلي ترامپ د یا ریپبلیکنز هم همدا ادعا کوله چې دوی به د افغانستان څخه خپل پوځیان راباسي او د اوږدې جګړې ته به د پای ټکی ږدي. همدغه د توس قطعه د یو سپلاش کې لري او هڅه کوي چې د امریکایي ولس څخه په همدې خبره باندې رایه ترلاسه کړي.
نجیب الله آزادو چې د افغانستان په اړه د ډونالد ټرمپ په نویو څرګندونو یې خبرې کولې.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایروس پیښې په کمیدو دي او د ډیرو هیوادونو لخوا په بندیزونو کې نرموالی راغلی، خو لاتین امریکا ته د وایروس نوې مخه کړې. د دې لوی وچې تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد برازیل سخت ځپل شوی دی. په امریکا کې ټولو ایالتونو بندیزونه نرم کړي او اروپایي هیوادونو د خپلو پولو په پرانیستو غور پیل کړی. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
په امریکا، اروپا او نورو ځایونو کې د بندیزونو نرمېدا او د عادي ژوند پیلېدا هیلې پیدا کړې چې د کورونا وایرس له کبله د انسانانو د مړینو شمېر په کمیدو دی او د دې او بابت حالت پای ته رسېدلی دی. خو په همدې منځ کې لاتین امریکا هغه سیمه ده چې تازه د دې وبا په مرکز بدله شوې او له کبله د مړینو شمېر په زیاتېدو دی. د لاتین امریکا تر ټولو په ګڼ نفوسه هیواد یعنې برازیل کې اوس د ورځې تر 800 ډېر کسان په کورونا مري او ځینې متخصصان وایي چې شاید د مړینو شمېر تر دې هم زیات وي. د برازیل ولسمشر جایر بولوسونارو کورونا وبا غیر مهمه وبلله. ویل چې د بندیزونو له کبله تاوان تر دې ډېر دی چې دا وایرس یې پیښوي. د لاتین امریکا په بل هیواد چیلی کې 8000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي، خو د لاتین امریکا د روغتیا د سازمان یا پان امریکن رئیس کاریسیا ایتینی پرون وویل د برازیل په شان هیوادونو ته اوس لا په کار نه ده چې بندیزونه نرم کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمېر تر پرون ناوخته پورې 100,000 تنو ته نږدې شو. د امریکا ټولو 50 ایالتونو په کاروبار او ټولنیزو فعالیتونو کې په مختلفو کچو بندیزونه لری کړي یا نرم کړي، خو په 40 ایالتونو کې چې فعالیتونه پکې بیا پیل شوي په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي. په امریکا کې 1,000,000 تنه په کورونا اخته شوي دي. د نیویارک گورنر اندریو کاومو د نیویارک د ونډو د بازار د زنګ په وهلو پرانیست. دا په دوه میاشتو کې لومړی ځل دی چې دا بازار پرانیستل کیږي. د نړۍ په کچه په امریکا کې تر ټولو زیات کسان په دې ویروس اخته شوي دي. پرون په نیویارک کې د 3 تنو د مړینو راپور ورکړی شو چې دا په یوه میاشت کې تر ټولو لږ شمېر و. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت د ورځې 800 تنه په کورونا مړه کېدل. په نور نړۍ کې تر پرون ناوخته پورې 5,600,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي وو. دغه راز په دې وایرس د 3,500,000 تنو مړینه تایید شوې ده. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا په اثر د مړینو شمېر مخ په کمیدا دی. ډېر اروپایي هیوادونه د پولو په پرانیستلو غور کوي. روسیې پرون په یوه ورځ کې د کورونا په وایرس تر ټولو د ډېرو کسانو د مړینو راپور ورکړ. ویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې تر 1,400 ډېر کسان مړه شوي او ورسره په دې هیواد کې د کورونا په وایرس د مړو شویو کسانو شمېر 3,800 تنو ته رسېدلی دی.
ستاسو له پیغامونو
خاکسر بلخیم د ایران. اول خود کوچنی اختر مبارکی درته وایم او بیا و طالبان ورونو ته ډیره مننه کوم ځینې چې دوی دا درې ورځې اوربند اعلان کړي. کاشکې دغه اوربند وشتي او څو وخت دوام وکړي چې دا غمزده افغان ولس چې په هر ځای کې دی پوسول او دوی یو نفس پراته کې واخی، ځکه چې په خارج کې دی هم هغه افغانان په دا انتظار باندې دي چې کله به سوله راځي افغانستان ته، موږ به بیا ستنیږو. خصوصا زه خپله د ایران نه غږیږم، خدای پاک دې وکړي داسې ورځ راشي چې په افغانستان کې سوله او امنیت برقراره شي او دا کوم ورونه چې په بهر کې دي او دا ټول خپل وطن ته په خوشحالۍ سره راستانه شي. سلام علیکم. خاکسار بلخی د ایران نه. زدنی رهر ولایت دلالپوری ولسوالی د چکنوت کلن ولبین خبری کوم. د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د کوچنی اختر مبارکي او د روزي او د منځل او د سنن مبارکي ورته هم وایم او همدارنګه ټول اوریدونکو د اختر مبارکي وایم. ډیره ښه او بزرګ مې شو او افغانستان کې سکون او خوشحالي رامنځته شي. او بل مې دا خبره ده چې په افغانستان کې قرنټین د لاسه داسې سپیشل خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي او د لاسه په زور په خاصه دومره ظلم دومره زیاتی او خو د دې په ګرځې د کوچني اختر په مناسبت دغه کوم ظلمونه چې روان دي د دې کچه راکمه شي او ورځانیب کې راشي. وسلام ننګرهار ولایت لالکوري ولسوالۍ ګلدین چکنورال.
زه غرالی پولاد یم د هلمند ولایت. ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. هیله ده چې د دغه اختر په رسېدو سره زموږ په هیواد کې یو تلپاتې سوله راشي او ټولو هیوادوالو ته مې دغه هیله او پیغام دی ټول لمانځي او د کورونا یو ستر مخنیوی همدغه دی چې تاسو د خپلو ځانو سره سی وکړئ او اصول مراعات کړئ. بس د خدای په امان.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوس څلور نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالبانیانو آزادي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړاو لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن دا خبره کړې ده. وایي چې حکومت د سولې راتلو لپاره په هر برخه کې لومړی ګام پورته کوي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي هیواد غوړي په تورغونډۍ او اندخوی بندرونو کې د کورونا ویروس د چټکې ازموینې دوه مرکزونه جوړ سي. د خبرې شغلی محمدوف له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني خبرو پر مهال نن کړی ده. د افغانستان ولسمشر مانی نن د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې د دوغو دوه مرکزونو په جوړېدو سره به ټولې هغه لارې او نورې محمولې چې له تورغونډۍ او اندخوی بندرونو تیریږي زده فونې سي. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کورونا وایروس د خورېدو راپور رد کړ. د دغو ځواکونو په یوې ګډې اعلامیې کې چې نن چهارشنبه خپره سوې راغلی چې د امنیتي او دفاعي سکتور مشرانو هغه راپورونه ارزولي دي چې وایي د دغو ځواکونو شاوخوا 50% په کورونا وایروس اخته سوي دي. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایروس پیښې په کمیدو دي او ډېری هیوادونه په بندیزونو کې نرموالی راوستی، خو لاتین امریکا ته د دې ویروس مخه ده. د دې لوی وچې تر ټولو ګڼ نفوس هیواد برازیل سخت ځپل سوی دی. او سپیس ایکس لومړنۍ خصوصي کمپنۍ ده چې نن د 18 انسانانو سره خپل سفینه نړیوال فضایي سټیشن ته استوي.
اوس هم یوه بل نړیواله موضوع ده. هنګ کانګ پولیسو نن د می میاشتې په 18مه د ښار په مرکزی تجارتي برخه کې د مظاهره چانو د خورولو لپاره د مرچکو په قانی وچولې. مظاهره چانو د هغه قانون پر ضد چې خای په نګدي وخت کې تصویب شي شعارونه ورکول. په دې اړه پام وکړئ د فرشتي جلال زئی راپور ته او ورپسې هم د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه.
د هغه نوی قانون په متن کې چې د تصویب لپاره استول شوی ویل شوی چې په هنګ کانګ کې شونځي باید د چین ملي سرود زده کوونکو ته ورزده کړي. ټول وګړي او سازمانونه باید په مناسبو ځایونو کې د چین ملي سرود وغږوي. کچېری نوی قانون پاس شي د چین ملي سرود ته د سپکاوي له هغه د نامناسب استفادې سزا به هدي اکثر 3 کال زندان او $6,000 جریمه وي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبرونو مرکز په یو تحلیل کې لیکلي چې د پیکینګ د حرکت چې غواړي پر هنګ کانګ د امنیتي څارنې حلقه ټینګه کړي د امریکا لپاره د اندېښنې وړ ده. د متحدو ایالاتو له مکررو خبرداریو سره هم د پیکینګ د هڅو د چین او امریکا اړیکو ته چې مخکې هم ترینګلې وې نوې ستونزې پیدا کړې دي. د چین د خلکو د ملي کانګرس په کلنۍ غونډه کې چې د مې په 18مه وه د داسې نوي قانون د تصویب اعلان وسو چې په هنګ کانګ کې به پر هره هغه هڅه چې بلوا بهرنۍ مداخله بیلتون غوښتنه او سیاسي مداخله وبلل سي بندیز ولګیږي. په هنګ کانګ کې تیر کال میلیونونه کسان د ډیموکراسۍ په پلوي لارو کوڅو ته راووتل او څو میاشتې مظاهرې کولې. هغوی د هنګ کانګ پر سیاسي رهبرۍ او کړندارو د چین د کنټرول پر ضد مظاهرې کولې او له پولیسو سره یې سختې نښتې هم وکړې. د چین دا وروستی اقدام د هغو ډیموکراسي غوښتونکو د مظاهرو ځواب ګڼل کېږي. د چین د کمونست ګوند له لوري د نوي قانون وړاندیز په نړیواله کچه اندېښنې پیدا کړې دي. نړیواله ټولنه اندېښنه لري چې د پیکینګ دا کار به د هنګ کانګ هغه ځانګړی حقوقي موقعیت او هغه ازادي محدود کړي چې په 1999 میلادي کال د برېټانیا له لوري چین ته د هنګ کانګ د سپارلو پر مهال د شرط لرلې. په هنګ کانګ کې چارې له هغه راهیسې د یو هیواد او دوه سیستمونو په چوکاټ کې پر مخ تللې. نوی قانون چې د چین کمونیست ګوند یې تصویبول غواړي په هنګ کانګ کې د حکومتي سیستم له منځه وړي چې په پایله کې باید د شهر کورواکي قوانین او په نړیواله ټولنه کې د شهر هویت بدل کړي. یو لوی او جدي اندېښنه دا ده چې د نوي قانون له مخې به چین په هنګ کانګ کې د ملي امنیت د دفاع تر نوم لاندې داسې ادارې جوړې کړي چې پر اساس به یې چین کولای سي چې د قانون د حاکمیت ځواکونه په هنګ کانګ کې ځای پر ځای کړي. منتقدان او حقوقي څارونکي په دې باور دي چې د هنګ کانګ په رابطه د پیکینګ پلانونه د دې ښار پر ځانګړي حقوقي جوړښت یو څرګندتیری دی. خو چینایي چارواکو ویلي چې د ملي امنیت نوی قانون به له هر ډول ځنډ پرته په هانګکانګ کې نافذ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره اونۍ چین ته خبرداری ورکړ چې په هانګکانګ کې د کورواکۍ او ډیموکراسۍ له محدودولو لاس واخلي او خپل نړیوالو مسؤلیتونو ته تعهد پر ځای وساتي. د هانګکانګ په پوهنتون کې د ډیموکراسۍ د پلویانو د حرکتونو څېړونکي الیزا لی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دا قانون به چین ته لاره ورکړي چې هغه حایل چې د چین او هانګکانګ ترمنځ دی له منځه یوسي. دا چې پیکینګ به کولای سي چې رسمن د ملي امنیت ادارې په هانګکانګ کې په دندو وګماري، پیکینګ ته په هانګکانګ کې د لا یتناهي اقداماتو د ترسره کولو اجازه ورکوي. د امریکا په جانس هاپکنز پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد خو فونګ هنګ د ازادي اروپا او ازادي راډیو خبریال ته ویلي اوس چې پیکینګ غواړي چې په هانګکانګ کې داسې شدید ګام پورته کړي، د امریکا حکومت دومره کولای سي چې خبرداری ورکړي او ځینې امتیازونه چې ورکړي وو لاغو کړي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه مني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړغږي گو چې یو بشري ننګونه ده و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درک مشي. هم دیاله د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د تړنې ورزونې د څنګه لمشر خاغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ته خراغلاست وایو
مننه.
کرا شو دې ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.5% و چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه او یا هم بهر مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم و. ولی برعکس کله چې مونږ 1315 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنا چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و. ولی وروسته چې کله نه امنیان زیات سولې خلک کډه سوله له خپل کورونو نه ښارونو ته راغله، ښارونو کې گنجایش نسو، کار ورته پیدا نسو، نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوږې او د دې کچه ډېره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپېژنو، دا فقیر دی هغه کس ته وایي چې د هغه درآمد د ورځنۍ ډېر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کراشو عواملو ته یې ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بی حده ده. هغه ګزارشونه چې خبره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري له هغه جملې نه ډیر کسان دي چې هغه د خپل دوکاندارۍ د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. د سفروشي ده، د قانی ده ډیره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکاری او د واجې نه تللی دی، چون دلته جنگ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنگ دی، څوک ننوځي، څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند ګواښلی دی. ناامني ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنگ کیږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. کچیر ته دغه موارد ته او د دین علاوه ری خو چون وخت کم دی د دې موارد ډیر زیات دغه په پام کې ونیول سي کچا که طبی خبره ټیټیږي او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې اته 15 کال کې 33% وه ولې 95 کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده او لوړه سوې ده.
تاسې که سم اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایدې ولري، خو ستاسې د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خو دا ده چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله. بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطره یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي، کنه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې. یعنی غټم کدی فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغه کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړۍ ډوډۍ ځان تړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځو د مېړه د خاوند تر مابند جنګونه دي په دې، هغه وچې راوړه له کومې کم. بلې خواته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي، هغه فضا په بعضې کورنۍ کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال یې هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو سوال ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر شته، ولې هلته بیا یو حس بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. هلته یو کس دی وږی دی، یو دکاندار یا بل هغه بشري حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ ورسیږي ورته، کنه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل نا امنی په همدغه وجه د علت ده چې اوس یو سړی ښه درآمد دی او چانه اورېدلې دی او چانه قصه یو ملګري سره مثال دی ناست دی، وایي چې وروره زه بېکار یم، خی کور ته چیشي راوړم، لنډه لاره همدغه در زه بېکار شوکه وکه دې خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بېشمېره خلک اوسیږي، د تعداد د نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب، کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کېدای شي د فقر دغه کچه راټیټه شي؟ یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني، بدبختي او جنګ دی. چې هر چیرته جنگ وي ناامني وي، لکه د اول په مخکې مقدمه کې سمول چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامني او فقر دواړه سره یو ځای سي، هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی، امن خالی دا نه دی چې فرضاً جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکې مال چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه، او د هر خوانه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړې د دې وچې سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په خپل حدود حد و حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري، وظایف لري، نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي، بل چې دغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده که دغه بشري انرژي هم ځای کیږي، د یو بل هم کیږي، ولې دلته دومره عاید نه رسیږي چې دی دغه خپل د ژوند تکافو وکړي. درست معاش، خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي، د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي، ما چې مخکې ول هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري سربندونه ورته جوړ سي خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي لکه اوس بعضې ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو د مڼو د خربوزو د انګورو دې ته سردخانې نسته ده په هغه ولایتونو کې چې ښه پیاز و کچالو کېږي دلته سردخونې نسته ده دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې اقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي بیا د یو انسان ژوند ته کافو کوي فرضا په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي چې کله سیزان خلاص بل ملک ته دا صادر سي هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو پسې چنده مونږ ته بېرته راواردېږي همدغسې پیاز همدغسې میوجات نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي تعادل د معاشاتو د برابر کړي مالیاتی سید را ټول سی د خلګونه او خلق د پاغه مونداری سره مالیات رسیدغه د دولت اواید زیات سی چې دولت ټول تر رسیدګي وکي بل د دې بهرنی ملکونو سره چې د آلته دوی د کار او مزدوری خاطر خلک غوړي هغه خلګو سره دغه کې کومکونه توجه وسی ان شاء الله دغه لاس په لاس ورکړل سی دغه د فقر کچه ان شاء الله ټیټه سی
ډیر مننه سیرت صاحب درنو اوریدونکو دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې خو وخت لری
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل کدیدن کړې ګدر تراشه کدیدن کړې ګدر تراشه زبا منګای په لاپو ورور ډکومه د ګدر لرغونټوب تر کوم رسیږي
په مشخصه توګه داسې نشو ویل چې دا د کومې تاریخي دورې مربوطي یا سونه کلونه وړاندې څه چې ممکن په زرګونو وشمیر شي چې له هغه وخت راهیسې زموږ دا فرهنګ دی
ګودر څه ارزښت لري
د شاعرانو د شعر جوړولو له مهمو توکو څخه یو هم ګودر دی چې یو شاعر وایي وای نه ګودر شته نه چکر شته نه همزولې نه ګودر شته نه چکر شته نه همزولې ژر تیریږه مازیګره چې ماخام شي
ولې ګدرونه کم رنګ شوې دي
په اوسنی وخت کې یو څه اندازه د ګدر رنگ چې دی هغه پیکا شوی دی پیکا په دې معنی چې مدرنزم کور په کور بمبي تر څنګه مثلا د اوبو پایپونه شول
نن پام دی اکل خبرې کوو په پایل کې د ګودر تاریخ ته تم کیګو بیا ارزښت چیرو او د ګودر په اړه د خلکو نظرونه هم اورو د خبرونه ما فرشته مرسل جوړ کړي ل آزادی رادیو سروسی عالمه بار ګودر ته ګوري عالمه بار ګودر ته ګوري د پیغلو جنگ دی په منګیو وشتل کبینه ګودر هغه ځای دی چې دینوم په اوریدلو سره پاکه هوا لول چینارونه د مرغانو خوږې نغمې د مازدیګر زیړی لمر نری شمال دینجونو د بنگلوش رنگ د منګیو کړنګ د رڼو وبو غړغړې په ډیره ښکلې بڼه د هر انسان سترګو ته انځور او خیال ته یو خاص تصویر جوړوي ګودر یو کلتوري ارزښت دی چل ډیرو په خوا زمانو څخه راپاتې دی ګودر کې انجونې بندار کوي په یوې بلې اوبشین دی مستی کوي او یوا د بلې له حال څخه خبریږي. لکه څنګه چې حجره د نارینه وو د راټولېدلو ځای دی، ګودر د نجونو او میرمنو د څو شېبو د لیدلو ځای ګڼلی شو. د ګودر د نوم او تاریخ په هکله نور معلومات د کابل پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهانیار ضیاءالرحمن حسرت راکوي.
موږ په مشخصه توګه داسې نشو ویلی چې دا د کومې تاریخي دورې مربوطېږي. هغه په دې معنی چې ګودر تصنیعي خلقت نه لري، یعنې هغه طبیعي خلقت لري. هغه په دې معنی چې کله چې زموږ جغرافیه رامنځته شوې ده او په دې جغرافیه کې یو ګودر رامنځته شوی دی، ورسره تر ډېره پورې د سیندونو او ویالو برخمنې سیمې دي، او ګودر هم یا د سیند تر غاړه وي او یا هم د لښتیو تر غاړه. د ګودر کلمه فیزیکی لحاظ په پښتنو سیمو کې هغه د اوبو سرچینه یا هم تلو ده چې اکثره میرمنې له هغه ځایه د څښلو اوبه راوړي. زموږ په ډیرو تاریخي لنډیو کې چې سوونه کلونه تاریخ لري، په هغه کې هم ځای پر ځای شوي دي. او فرض کې وایي چې ګودر د پیغلو جماعت دی، امام یې نشته مخ په لمر ولاړې دینه. حتی دوی ګودر ته دومره په عقیده دي چې ګودر ته د جماعت خطاب کوي. ګودر بخت دی، غلبه دی، د پیغلو نجونو سیل کوي، حیران دی کړم. خلکو بیا دغه رقم ته یو تاثر هم له ګودر اخلي، اهم دی ډول کینه له ګودر سره ښیي. ګودر کې هر ورځ اختر وي، منګي په سر ولا راځي جونې سیلونه.
د ګودر انځور په سرو، شنو، تورو او رنگارنګ جامو ښکلی دی. ګودرونه چنارونه لري، د بلبلو شور او د وبو سندرې چې د نجونو له خندا سره یو ځای شي نو ننداره خامخا رومانټیکه وي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک ګودر ځکه رنگین ځای ګڼي چې وایي د نجونو بنډار پکې جوړ وي. نوموړی په پیل کې د ګودر ارزښت روښانه وي.
ګودر چې دی زموږ د کلتور سره، زموږ د ژوند سره تړل شوی. په هغه وخت کې چې مثلا اسواکا یا نور په دغه خاوره باندې حاکم و، دلته اوسېدل، په هغه وخت کې ګودر اوبو دپاره، مثلا هغه اوبه چې د څښاک دپاره راوړل کېږي د هغې دپاره استعمال او د هغې نه علاوه ګودر داسې یو رنګین ځای زه به ورته ووایم چې هلته اکثر پیغلوټې د خپلو منګو سره ځي، لنډۍ وایي یا سندری وایي. هلته وایي چې ګودر ته ځم را پسې راشه، ما په منګي کې پراټه راوړې دي نه. یعنی دا هغه څه دي چې فکر کوم چې زموږ تهذیب، زموږ هغه ژوند لا رنگین کړی دی.
ښاغلی خپلواک زیاتوي که څه هم دلته څلوېښت کلنې جګړې د هر شي خوند پیکه کړی دی، یو شمېر کلي شال دي، په خوشحالۍ د راټولېدلو چانس ډېر کم دی، خو ګودر لا هم ژوندی دی. یو بل شي چې په دې وروستیو کې ګودرونه کم رنګه کړي دي، هغه په کورونو کې د وبو د شتون زمينه برابرول دي.
په اوسني وخت کې یو څه اندازه فکر کوم چې د ګودر رنګ چې دی هغه پیکه شوی دی. پیکه په دې معنی چې مډرنیزم، کور په کور بمبي تر څنګه مثلا د وبو پایپونه شول، ضرورت یې تنشته دی چې نجونې بیرون لاړ شي. نو ګودر زموږ د ژوند یو رنګینه برخه ده، او فکر کوم چې ډیره رنګینه او خوږه برخه موږ تاسې یادولی شو.
د ننګرهار اوسنکی دوست محمد دوست وای ګودر ته کینجونې ور هم نشي نو ژوندۍ دی، ځکه چې د بشریت لپاره له بهتر اوسه د قدر او درناوي وړ ثبت شوی دی.
زموږ په سیمه کې یو ځای دی چې وسوم د ګودر په نوم یادی. زه څه موده وړاندې، یعنی یو څو کلونه وړاندې، د ننګرهار یوې ولسوالۍ په چیرګام ته تللی وم. داسې یو پنځه کلونه وړاندې هغې سیمه کې اوس هم ګودرونه شته دی. هلته اوس هم نجونې له ګودرونو اوبه وړي او کتار کتار لکه زاڼې په دې پلو راښکته کېږي. له کلي لاندې یوه سیمه ده، هلته ګودر دی، اوبه دي، جنکۍ اوبه وړي، او په منظم ډول دا چار هره ورځ ترسره کېږي. موږ تللي وو، بیا هلته نږدې ګودر ته لاړو، بیا چا وویل چې جنکۍ راځي اوبه وړي، نو موږ بیا هغه ځای پرېښو، هغې ځای نه لرې لاړو، خو ومې لیدې چې له لرې سیمې جنکۍ راځي او اوبه وړي.
ځوانان بیا له ګودر سره ځکه علاقه ښیي چې وایي په کلیو او بانډو کې د خپلې معشوقې لیدل یوازې او یوازې په همدې ښکلي ګودر کې کېږي. کله خو داسې هم شي چې سرې غرمې د زیړي مازدیګر په تمه، د چینارونو شاته د خپلې مینې په تمه، د لمر وړانګو ته ځانونه سوځوي. ځینې خو بیا دومره په ګودر مین ښکاري چې هلته د ښخېدلو وصیت هم کوي. دوی وایي ما د ګودر په غاړه ښخ کړئ، ما د ګودر په غاړه ښخ کړئ چې جنکۍ مې مات بنګړي په قبر کې دینه. نوری خبرې دی علوم اکاډمۍ له علمي غړي اساق مومن څخه ورو.
په کلي کور کې بل د مینې ځای نشته، د یوازنې ځای چې دا ګودر ده. زموږ په ننګرهار سیمه کې اوس هم ګودر نشته دی، له ګودر نه اوبه وړي. په ګودر کې ډېرې خبرې کېږي، نجونې په خپلو مابین کې د مینې خبرې کوي، د کلي کور خبره کوي، د اختر د راتلو خبرې کوي، د روژې خبرې کوي. مشران ښځې له نجونو پوښتنه کوي چې څه حال دی، څه کیسې دي. نجونې یو بل ته وایي چې پلانکۍ ورکړه نن، د پلانکۍ دسمال ده. ګودر هغه ځای ده چې هلته ډېر زړونه سپړل کېږي. نو زه نن سبا ورته ویلی سم په ډیموکراتیک ژبه باندې چې ګودر داسې دی لکه د نجونو پارلمان.
تزم را پسې راشه، ګودر تزم را پسې راشه، منګي مې خبرګ دي نری ملا مې ماتوینه. د خبرونې لپاره دا ویل شول چې ګودر د نجونو ځای دی. د چنجونې او میرمنې ګودر ته په کومه سترګه ګوري؟ لیکوالې نیمې غنی څخه یې ورو.
ځوانه طبقه په منځ کې بیا ده داس یو ځای و چې هلته به اکثره جنکۍ د دې دپاره تللې چې هلته یو داسې مهال و چې نارینه به نه و. د کور مشرانو به مثلا هغوی ته نه ویل چې دا وکړه، دا مه کوه، مه خانده، یا مثلا په لوړ غږ باندې خندا مه کوه. هغوی به هلته کېدلی شو چې د له خپلو همزولو سره ټوکې وکړي یا هم هغه څه باندې وغږېږي چې د دوی د سن تقاضا وه. البته ډېرې زیاتې هغه اجتماعي روابط هم چې جوړېدل ګودر په واړه باندې یا پایلی دی یا به هم امغلته دوام مونده یو بر سره لیدل.
اغلی غنی وایي ګودر ته د تللو پر وخت به نجونو نوې او ښکلې جامې اغوستلې، سینګار به یې کوه. داسې به روانې شوې لکه اوس چې مېرمنې ودونو ته ځان جوړوي.
نس خالنډې مې درلودې چې هغوی به ویل چې کله موږ ګودر ته تلو موږ به ډېر ښایسته کالي هغلته اغوستل او خپلو سیالو مېرمنو ته هغه وښیي چې موږ دغسې یو جامې جوړې کړي دي. لکه اوس چې په محفلونو کې دا کار کېږي، هغه وخت ګودر د داسې خبرو یا دغسې کارونو ځای و. او همدارنګه هلته یو بل ته به مېرمنو ټپې ویلې یا به یې مثلا دغه د زړه حال به یې چې وا یا هغې به یې په ځواب کې ورته یوه ټپه ویله چې د ټپو د را ژوندي کېدلو ځای هم کېدلی شي چې ګودر واوسي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو مو سواوري د لار ډیر له سو درې څلور وختم کول.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې ګودر په شعر او شاعرۍ کې هم ډېر زیات یاد شوی دی، بیا په تیره په ولسی شاعرۍ کې د همدې لپاره مو کلیوال شاعر حکمت الله هم غږولی دی، ورته غوږ شئ.
د ګودر له نوم یادولو سره هغه څه چې زما ذهن ته راځي خورا خوښي بښونکي دي، لکه د مازیګر جنتی شیبې، د مایونو دیدنونه، د پیغلو کیسې او همداسې نور. لکه چې لنډۍ ته وایي په ګودر سور سالو ښکاره شو، په ګودر سور سالو ښکاره شو، ماویل په تورو اوبو اور لګېدنه، ماویل په تورو اوبو اور لګېدنه. د شاعرانو د شعر جوړولو له مهمو توکو څخه یو هم ګودر دی. چې یو شاعر وایي وایي نه ګودر شته نه چکر شته نه همزولي، نه ګودر شته نه چکر شته نه همزولي، ژر تېرېږه مازیګره چې ماښام شي. څنګه لمده ګودر نه راغله، څنګه لمده ګودر نه راغله، لکه بلبله چې باران وهلې وینه. بل ځای وایي چې ګودر تزم را پسې راشه، ګودر تزم را پسې راشه، منګي مې دوه دي نری ملا مې ماته وینه.
او جنت او بول زین مازیګر 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 دے شینمنګ کو سر مازیګر دے.
درنو دوستانو، په دې لاره چې ګودر د پخوا په څیر یو جلبیا خپل پخوانی خوان او رنگ پیدا کړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا فرض دی کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مخمانه است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت ز ډیر ناخوش هم چې ګډون نه پکې کا
پانی پټ جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.